وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سفر ته د دې هیواد د سولې د عالي شورا تمی د سفر په اړه د افغان کارپوهانو نظرونه. د خیبر پښتونخوا په کرک کې د دینی عالمانو لخوا د ښځو په زارونو ته په نتلو بندیز پتلو بندیز د ملال یوسفزی په درناوي کې غونډه او په دې اړه دوه نورې مقالې هم شته چې په روانه غړي کې درته ورو. خو په فایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز به سبا د اتوار په ورځ په افغانستان کې د سولې په راوستو کې د پاکستان د عملي همکارۍ خبر له ځان سره راوړي. د خبر پښتونخوا په کرک کې دینی عالمانو د جماعتونو امامانو په ښځو بندیز لګولې چې د روژې په میاشت کې به ځان له په بازارونو کې نه ګرځي. او نن په ماسکو کې د شلو سنتي هیوادونو د مالیې د وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار به په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د پاکستان د عملی همکارۍ خبر له ځان سره راوړي. پرون د افغانستان د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار سباله د اتوار په ورځو کابل ته د سرتاج عزیز له سفر څخه د سولې د علي شورا د تمې پړه مشال ډوته ویل.
بهترین پیامی که اینها داشته میتونن پیام است که
دای وای تر ټولو ښه پیغام چې راوړی شي دا دی چې دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر او ملی پخلاینې د پیاوړتیا په برخه کې خپل ټول وس په صمیمیت صداقت او خواخوږی سره ولګوي. د دوستۍ او ښه گاونډي توپ تر ټولو ښه پیغام دا دی چې دوی د ماشومانو ښځو او نورو خلکو د وژنې د دې خواشینونکي حالت په ختمولو کې عملی ونډه تر سره کړي.
د نوشری په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د کابل ته د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي لومړی سفر دی. د خبر پښتونخوا په کرک کې دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو په ښځو بندیز لګولې چې د روژې په میاشت کې به ځان له په بازارونو کې نه ګرځي. د کرک په تحصیل مسجد یا لوی جماعت کې پرون د مدرسو عالمانو او جماعتونو امامانو په غونډه کې پریکړه شوې چې ښځې به بغیر له محرمه سړی لکه خاون پلار رور تر یا بل خپلوان بازار ته نوزي. دوی د سیمې مشرانو ته ویلي دي چې په دې لړ کې به د کومې ښځې د ضمانت لپاره نه ورځي. لا هم پر دې اړه د کرک د ضلع انتظامي او صوبایي حکومتي چارواکو لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په خبر ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښتو او په یو کور د ماټر ګولۍ راپریوتو په پیښه کې د یوې ماشومې په ګډون دیارلس کسان وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط تېره شپه مشال ډو ته وویل چې پرون ماښام د باړې په کاخیل زاوه سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې لس وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا په میرګیټ خیل سیمه کې د شکیل نومیتن په کور د ماشر ګولۍ د راپریوتو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او یو بل ماشوم جوبل شوی دی. د چارواکو په خبره په یادو عملیاتو کې پوځي هلیکاپټرو هم برخه اخیستې خو بیا وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچی پریس کلب کې د جمعې په ورځ ملال یوسفزی ته د درناوي په مناسبت سیمینار جوړ شوی و چې پکې د ښځو تعلیم او ترګرۍ په موضوع د بیلابیلو مکتبه فکر سره تعلق لرونکو پوهانو څېړونکو او سیاستوالو ویناوې وکړې. سیمینار ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سند اسمبلی استازي سیما ضیا ویل په ملال یوسفزی د وسلوالو لخوا برید په ډاګه کړه چې پاکستان کې سکول ته تلونکي وړې ماشومان هم د ترګرو له حملو څخه بچ نشي پاتې کېدلې.
دی وای ترهګرو ملال یوسفزی په ګولۍ وویشتله او دا یې ثابته کړه چې دوی دومره بې رحمه دي چې سکول ته تلونکي د ګل په شان ماشومه هم ژوندی نه پرېږدي. د خدای په خاطر لږ فکر وکړئ، زموږ ټولنه کوم پله روانه ده.
د خبر پښتونخوا ملال یوسفزی تعلیمي کمپین چلولو چې تېر کال د اکتوبر په نهمه وسلوالو په ډزو وویشتله. تحصیل مشال ریو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لپاره د اړتیا وړ موادو د لیک بهیر به د روانې اونۍ تر پایه بشپړ شي. د دې کمیشن د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل پرون مشال ریو ته ویل چې دا مواد تر اوسه 130 ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات به په 2014 کال کې ترسره کیږي. فلسطینیانو او اسرائیلو موافقه وکړه چې د سولې مستقیمې خبرې به چې له 2014 کال لهیسې ځنډېدلې وي بیا پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو خواوو ترمنځ له پرله پسې تماسونو وروسته دا خبر پرون د اردن په سرخار امان کې اعلان کړ. کیری دا موافقه د یوې تاریخي بریا په توګه وستایله. وی ویل چې امریکا له دواړو خواوو تایید ترلاسه کړی چې د منځني ختیځ د اوږدې شخړې د ختمولو لپاره د وروستي حالت په اړه به مستقیمې خبرې ترې پیلوي. په مصر کې د رکل شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو مخالفانو ترمنځ پنخته کې درې کسان وژل شوي او وته جوبل شوي دي. د انخته د جمعې پر ورځ نو وخت د منصوره په یو خارګوټي کې روستل هغې رمسته شوي دي چې په مصر کې پرون لزګونه زره کسانو مظاهره وکړي. د دې مظاهرو ځینو ګډونوالو د رکل شوی ولسمشر محمد مرسی بیا وخت در سیدو غوښتنه کوله، خو یو شمیر نور د مرسی د رکېدو هرکلی وکړو. پرونی مظاهرو کې د مرسی او پلوی ویل نوموړی وایي زه د قانونیت د ملاتړ لپاره وتی یم، نه چې د مورسی د ملاتړ لپاره. زه راغلی یم چې د قانون دفاع وکړم. زما وټرو څه شو؟ محمد مورسی خو هیڅ غلط کار نه وکړی، ولې دی بندي کړی شو؟ د وسلوالو ځواکونو مشر او موقتی دفاع وزیر عبدالفتاح السیسی د جولای په درېیمه نیټه اعلان وکړ چې محمد مرسی نور ولسمشر نه دی. او اخري خبر دا دی نن په ماسکو کې د شلو صنعتي هیوادونو د مالیې د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مالیې وزیران په خپلو هیوادونو کې د مارکیټونو د نورې ګډوډۍ په راتلونکي بحثونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ درې پیاوړي هیوادونه امریکا، چین او جاپان د خپل اقتصاد د رغونې خواته روان دي. دا اوتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن ز خواوریدل. د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سبا افغانستان ته سفر کوي. د دې هواد د سولې علي شورا له نوموړي ځخه د څه پیغام راوړلو تم لري؟
تر ټولو ښه پیغام چې راوړی شي دا دی چې دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر او ملي پخلاینې د پیاوړتیا په برخه کې خپل ټول وس په صمیمیت، صداقت او خواخوږۍ سره ولګوي.
د ملګرو ملتونو لخوا د ملالې یوسفزۍ د ورځې د لمانځلو څو ورځې وروسته په کراچۍ کې هم د ملالې په درناوي کې غونډه شوي. تنظیمونکي ته ملاله څنګه ښکاري؟
ملالہ یو جنئی نوم نہ دے، ملالہ اس یو تحریک، یو عزم، یو مبارزہ کا، یو جذبے نوم جیوے.
او په امریکا کې د جمهوریت امن حکومت په برخه کې انعام غټون کې د ثوابی پښتانه ګلالی اسماعیل انعام غټل څنګه کړي؟
تو زکه چې دا اواز صرف د ما د کوششونو اعتراف نه، بلکې دا د هغه ټولو چینو کو د کوششونو اعتراف و چې کوم د خیبر پښتونخوا چې نه کوي اړمې دي او په ملک د امن لپاره او جمهوریت مضبوطول لپاره کار کوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت هغه دا چې د افغانستان د سولې عالی شورا تم لري چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار به په افغانستان کې د امن راوستو په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عملی همکاري د پیل پاړه لیوه څرګند پیغام سره کابل ته ولاړ سي. په پام کې ده چې سرتاج عزیز به سبا د یک شنبې پر ورځ افغانستان ته ورسیږي. په افغانستان کې د سولې ټینګولو هڅې د نموړي د خبرو د ایجنډا په سر کې ده. همداراز ویل کېږي چې په دې خپل سفر په ترڅ کې به د اسلام آباد ته د ولسمشر د سفر پر امکان هم کار وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل لري.
معلومه نه ده چې سرتاج عزیز بل ځان سره کوم پیغام افغانستان ته یوسي، خو د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ښاغلي عزیز څخه د داسې یو پیغام هیله لري.
بهترین پیامی که اینها داشته میتونن پیام است که
دای وای تر ټولو ښه پیغام چې راوړی شي دا دی چې دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر او ملي پخلاینې د پیاوړتیا په برخه کې خپل ټول وس په صمیمیت، صداقت او خواخوږۍ سره ولګوي. د دوستۍ او ښه گاونډي توپ تر ټولو ښه پیغام دا دی چې دوی د ماشومان او ښځو او نورو خلکو د وژنې د دې خواشینونکي حالت په ختمولو کې عملی ونډه ترسره کړي. لازدی رادیو سره په خبرو کې قسمی ارتایید کړ چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې اغیزمنه ونډه تر سره کولای شي. په پام کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز سبا یکشنبه کابل ته سفر وکړي او په دې ترڅ کې لولسمشر حمید کرزی او نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر اصلا نن په پام کې وو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند اعزاز احمد چودری پرون وویل چې عزیز به د یکشنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي. چودری وویل کابل ته د عزیز د سفر اصلي هدف په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کول دي. د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له لوري وروسته دا کابل ته د یو جګپړي پاکستاني مقام لومړی سفر او د افغان حکومت له دې نویو تورونو سره همزمانه دی چې وایي اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. خاغلی عزیز څو وخت مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غډه خبري غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل پر احتمال خبري کړې وي او ویلي وو اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په اړه وویل
د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی، نه دایمي. نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره سانتیاګو رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې له افغان چارواکو سره د سرتاج عزیز په خبرو کې به په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو موضوع هم شاملوي. ویاند زیاتوي چې سرتاج عزیز به ولسمشر کرزی ته پاکستان ته د سفر لپاره د نواز شریف بلنلیک هم ورسوي.
احمد تکلو دلته پښتنه دا راپورته کوي چې سبا له سرتاج عزیز یعنی د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنی چارو سلاکار افغانستان ته ځي. افغان ولسم مشر سره ویني او دا تر پارلماني انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي د افغانستان سفر ترسره کوي. نو په داسې حال کې د افغانستان کارپوهان د سفر ته څنګه ګوري؟ دا بل کابل د نسیم شفق په څېړنیز رپورت کې واورو.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په داسې حال کې افغانستان ته د راتلو خبره کوي چې سیاسي څېړونکي تر بل هر وخت د کابل او اسلام آباد اړیکې متشنجې او خرابې بولي. د ویل چې کابل ته د سفر هدف له افغان چارواکو سره خبرې او اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر لپاره د زمینی برابرول دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا سفر تر ډیره پر پاکستان د بهرنیو فشارونو له عمله کیږي.
په قطر د دفتر له تړلو وروسته ممکن غربیان د طبيعي زلدیا موتاج سي چې له پاکستانانو سره خپل اړیکې نږدې کړي او له دې طریقه برته مسایل کې ځانو داخل کړي. دا یو مختلف سفر زګړم چې دی، یو خو له پاکستاني مقاماتو نظریات د افغانستان د سولې مسلې او په دغه اساس پلان کې دا افغانستان په اړه بیان کې څومره صادقانه وی کړی دی. دا بیره مسله ده، لبر خوانه د امریکا او د انګلستان د فشارونو زیږنده مسله هم ده.
خو ښاغلی ستانگزی سرګند کړه چې د پاکستان د ناسم سیاست له عمله د کابل او اسلام آباد اړیکې دومره ترنګلې شبي چې ګمان نکېږي د سرتاج عزیز د سفر بیرته ترمیم کړي. سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته د سفر خبره کړې چې یو شمیر افغان چارواکو څه مده مخکې ویلي وو چې سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغانستان سفیر ته ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال د څو ولایتونو طالبانو ته وسپارل شي. د سرګندونو د افغان حکومت سخت خبرګون راوپارو او ولسمشر کرزی وویل چې پاکستان له څو میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې ملک التوایفي نظام رامنځته کړي. د سیاسي چارو سیډونکو جاوید کوهستاني وایي چې په افغانستان کې له فدرالي نظام څخه د پاکستان ملاتړ افغان حکومت ډیر په غوسه کړی او د بل هر وخت په پرتلې د اسلام آباد پر ضد جدي دریز غوړه کړی دی. خاغلی کوهستاني د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان هڅه کوي تر څو له افغانستان سره خپل اړیکې بیرته ترمیم کړي.
پاکستان کې بیشتر در مسائل چانه‌زنی دیپلماتیک
پاکستان چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو مسایلو کې ډېر هنر او تجربه لري، غواړي افغان مشرتابه دې ته قانع کړي چې لنموړي هیواد سره اړیکې له اوسني حالت نه وباسي او شي کړي. دوی افغان ولسمشر ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکوي او زه باور لرم چې افغان مشران به په اسانۍ سره قانع شي او دا سفر به په بیلابیلو سطحو ترسره کړي.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار د سفر د خبر له خبرېدو مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او له هغه مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو اسلام آباد ته سفرونه وکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له انتخابېدو وروسته ولسمشر کرزي ته بلنه ورکړې وه چې پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر کرزي په یو مناسب وخت کې اسلام آباد ته د سفر بلنه منلې وه او ټینګار یې کړی و چې باید سفر مثبت نتایج ولري، خو دا لا نه ده معلومه چې آیا کابل ته د سرتاج عزیز احتمالي سفر به پر نورو مسایلو د خبرو اترو ترڅنګ وکولای شي. ولسمشر کرزي قانع کړي چې پاکستان ته سفر وکړي او کنه.
نسیم شفقو چې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سفر په اړه د افغان کارپوهانو نظرونه راغونډ کړي او ریپورت یې را لښلی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت سشی توای د دې تاریخ څه دی؟ جمهوریت ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا په کړه کې دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو په شوزو بندیز لګولې چې د روژې په میاشت کې په یوازې سر بازارونو کې نشي ګرځېدلای. د کرک په تحصیل مسجد یالو جماعت کې پرون د مدرسو دینی عالمانو او جماعتونو امامانو په غونډه کې پریکړه وکړه چې شزي بے له محرمه نشي ګرځېدلای. دوی د سیمې مشرانو ته ویلي چې په دې لړ کې به د کومې شزي ضمانت لپاره نه ورتي. له همدې پر دې اړه باندې د ضلع انتظامي حکومت صوبایي حکومت چارواکو لخوا کوم غبرګون مخته نه دی راغلی. اصرار الله مومند هم دغه تفصیل په پېښور کې زموږ همکار شبر جان څخه پوښتلی دی.
دا پرون په کرک کې چې کوم تحصیل مسجد دی، د کرک غټ جماعت دی، تک د کرک مدرسې عالمان دارن، د کرک د غټ غټ جماعتونو عالمان او چې کوم امامان دي هغه راټول شو او په ګډه باندې کرک بازارونو کې کوم ځانه پروژه کې ګرځي، د هغې پر وقفې بندیز لګولې دی او دا فیصله جاری کړو. دا متفقه توګه چې په دې کې مفتیان او نور عالمان هم شامل وو چې کوم زرانه د خپل نارینه بغیر بازار ته ووتل دغه خلاف کاروي کولی شي. د دوی دا وینا و چې که په فرض کې په کوم زرانه سره په کور کې نارینه نه وي، نو باید چې هغوی خپل خپلوان او رشتهداران چې کوم نارینه هغوی ته رسود سودا لپاره وي. دوی ویل چې دا روژې میاشت او روژې په میاشت کې په بازارونو کې د زنانو تګ راتګ ډېر زیات سوا شوی دی او دوی په دې مخه باندې د علاقې مشرانو ته هم ویلي دي چې تاسو د دغه زنانو ستاینه یا ضمانت به نه کوئ. نه په دې اخلا باندې هیڅ، په دې اخلا پرون تقریبا مازیګر ماښام کې پریکړه شوې ده. نو په دې باندې چې کوم ځلې انتظامیه دی چې صوبایي حکومت کوم عہدیداران دي، نو هغوی په دې اخلا باندې بالکل هیڅ نه دی ویلي، ځکه که تاسو کتلې داسې قسمه پریکړه چې بو شي نو صوبایي حکومت نه خامخا درز مخه تراته، خو په دې اخلا اوسه پورې صوبایي حکومت یا ځلې انتظامیه هیڅ دی ګنې هیڅ ګام نه رپورټ کړی او نه پیدا کړک ته خلکو تر دې دمه درز مخه تراغلي، ځکه چې ټول د علاقې غټو طالبانو دا فیصله کړی ده.
شبیر مجانو سید کرک د علماء او د فیصله چې شزي یوازې په بازار ته نسیت للای په تفصیل راکوي. د پاکستان د اوبو او برښنا وزیر خواجه آصف ویلي حکومت د توانای د بهرند لمنځوړلو هلې ځلې کوي، خو تر راتلونکو درې کلونو پورې د لوډ شیډینګ په مکمل توګه د ختمېدو امکان نشکاري. د خبرونو موړي پروند د خبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره تر لیدو وروسته د خبري اعلان سره کړی دا پرويز خټک نوموړي ته د بجلی په برخه کې وروړاندې خپل ستونزې ښښولې. تفصیلوم له ریاض مسخله اخیستی دي.
پرون د حکم چې د وابډا یا د اوبو د بجلی وفاقي وزیر د خواجه آصف داغه او د پرویز خټک ترمنځ اسلام آباد کې ملاقات و. خواجه آصف په دغه وخت بیا د میډیا سره په خبرو کې وی چې په خیبر پختونخوا کې چې کومه غیر اعلانیا لوډ شیډنګ دی د هغې خاتمه به کیږي، یعنی غیر اعلانیا لوډ شیډنګ منه کیږي، دغه شان چې کومه بجلی ضایع کیږي یا د دې چې کومه ګیله ده چې موږ ته پوره نه میلاویږي، نو د هغې لپاره به پوره اقدامات کولی شي چې کومې د بجلی لاین لاسز راځي د هغې د ختمولو لپاره به کوشونه کولی شو. ورسره به وفاق چې کم دی نو هغه به نورې چې کمې د صوبې د بجلی مسلې دي د هغې د حل لپاره اقدامات کوي. ورسره به وفا صوبه چې کم دی نو هغه به د بجلی بقایا جات چې په کمو کمو علاقو کې په خیبر پختونخوا کې د بجلی بقایې پاتې دي هغه به روباسي او د هغې د غلا د مخنیوي لپاره به هم صوبه اقدامات کوي. دغه دوران د پرویز خټک وینا وه چې دا ټیک ده چې صوبه به د دې سره مرسته کوي په هر قسمه هر چاره کې، خو دا چونکې د وابډا ذمهواري ده نو لحاظا دا ټول کارونه به وابډا کوي. د بجلی چې کوم بقایجات دي هغه به هغې په خپله روباسي، بیا چې کوم د بجلی غلا کېږي د هغې مخنیوي. البته د صوبې نه که دې سره مرسته غواړي نو هغه مرسته به ورسره صوبه کوي. بیا د وویل چې یاره په خیبر پختونخوا کې د اوبو نه د بجلی پیدا کېدو ډېر دلته کې موقع موجود دي، او دا وخت مونږ یوازې 1500 میگا واټ بجلی پیدا کوو. حالانکه دلته کوشش وکړی شو دلته کې کار وکړی شو نو 1500 میگا واټ ته هم مونږ دا بجلی رسولی شو. په دې دوران دا هم ویلی شو چې کمې د بجلی کمی مختلف ادارې دي یا کم بجلی پیدا کوونکي چې کم ادارې دي د هغې د نشکاری خبره سره هم شو، خو د بجلی چې کم مکمل د لوډ شیډنګ صورتحال دی نو د دې وینا وه چې په دې باندې به په درې کالو کې قابو مومي او تر درې کالو پورې به چې کم دی نو حالات دې خپل کوشش کوي، خو د هغې د سمېدو یا د مکمل په بشپړ توګه د لوشیډنګ ختمېدو هغه امکان نشته.
ریاض مسخیلو چې تفصیل راکوي. د پاکستان په کراچی پریس کلب کې د جمعې په ورځ ملالی یوسفزی ته د درناوي په مناسبت سیمینار جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې وینا کوونکو ملالی یوسفزی د امن علامت وبلله او د ماشومانو او نجونو د تعلیم لپاره د هغې کړنې وستایلې. ملالی یوسفزی تیر کال طالبانو په سوات کې په ډزو وشتلې وه او د علاج لپاره برطانیې ته د تلو وروسته اوس هم هلته ژوند کوي. په کراچی کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دې سیمینار ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
په سیمینار کې د ښځو تعلیم او ترهګرۍ په موضوع د بیلابیلو مکتبه فکر سره تعلق لرونکو پوهانو، څېړونکو، صحافیانو، شاعرانو او د مدني ټولنو استازو او سیاستوالو برخه لرله. د ښځو د خیرښېګړې لپاره کارکوونکي تنظیم ساوت ایشیا وومن ان میډیا او مدني ټولنې سافما د دې غونډې تابعیا کړې وه. د مدني ټولنې صاف مشر ډاکټر جبار خټک د یاد سیمینار د هدف په اړه مشال رډیو ته وویل:
دا یو علامتی یو پروگرام دی، دلته ټول دنیا کې اکټیویټی شوی دی، دلته هم هغه سلسله کې دا یو سرگرمی ده. ملالا یو جنۍ نوم نه ده، ملالا اوس یو تحریک، یو عزم، یو مبارزه، یو جذبه نوم جوی دی.
جبار خټک زیاته کړه: ملالی یوسفزی د میوند د ملالی یا تازه کړو. ټول نړۍ د ملالی میړانه منی، خو د پاکستان په څیر ترهګرۍ ځپلې هیواد کې د ملالی د دې میړانې هومره ستاینه ونه شوه څومره چې په کار وه. سیمینار ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سند اسمبلی استازی سیما ضیا وویل: په ملالی یوسفزی د وسلوالو لخوا برید دا په ډاګه کړه چې په پاکستان کې سکول ته تلونکي وړې ماشومان هم د ترهګرو له حملو نه بچ نشي پاتې کېدلی. دی وایي ترهګرو ملالی یوسفزی په ګولۍ وویشتله، او دا یې ثابته کړه چې دوی دومره بې رحمه دي چې سکول ته تلونکي د ګل په شان ماشومه هم ژوندی نه پرېږدي. د خدای په خاطر لږ فکر وکړئ، زموږ ټولنه کوم پل روانه ده. په سیمینار کې ګډون کوونکي د مدني ټولنې غړي ډاکټرې فوزیا مشال رډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د ملالی یوسفزی وینا په نړیوال کچ تاریخ جوړ شوی، او دا نه یوازې د پښتنو لپاره ویاړ دی بلکې ملاله د ترهګرۍ په ضد د امن سمبول او علامت جوړ شوی دی.
ټریبیوټ د ملاله کوس چې کوم دی هغه لپاره، او دې مالې موږ ټولو ته پته ده چې خصوصا خاص طور پر باندې ایجوکیشن حواله نه چې کوم پرابلم
سیمینار کې د خزینه او نارینه شاعرانو لخوا د شعر په جبا ملالی یوسفزی ته د مینې او عقیدت پیرزونه وړاندې شوې. د دې ترڅنګ په جنرال اسمبلی کې د ملالی د وینا ځینې برخې هم واورول شوې.
One teacher, one book, and one pen can change the world.
د سیمینار په اخر کې د سین صوبې د تعلیم وزیر او د سین اسمبلی پخوانی سپیکر نثار ګوړو ملالی ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې، او د ماشومانو د تعلیم لپاره یې د هغې کړنې وستایلې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هم په دې اړه باندې د پاکستان فرایډي ټایمز مجلې په ملګرو ملتونو کې د ملال یوسفزی وینا ته په پاکستان کې د شودل سوي خبرګون په اړه د لیکوالي عائشه اجاز خان مقاله خبره کړې ده. د مقالې په برخه کې عائشه اجاز خان لیکي چې دا د پاکستان بدمرغي ده چې د ملال یوسفزی امنیتي ونه ساتل سي. بوروال کاکړ مقاله لوستي او تفصیل راکوي.
په فرایډي ټایمز مجله کې د خبرسوي د مقالې په پایل کې لیکل شوی دی چې کایو پلو په ملګرو ملتونو کې د 14 کلنې ملال یوسفزی وینا د خوشی ځای وو، خو بل پلو د پاکستان لپاره د بدمرغي خبره وه چې د نور صلاحیت لرونکو کسانو غوندې ملال یوسفزی هم للا سووته. مقاله لیکي ځینې خلک د داسې تعلیم لپاره پاکستان پرېږدي او نور هیوادونو ته ځي کوم چې په پاکستان کې نسته. ځینې له دې کبله پاکستان پرېږدي چې روزګار نه لري. ځینی بیا لدی کبله له پاکستان وځي چې هلته د بجلی د نشټوال لکبله خپل کاروبار نسی کولای. خو د مقالې په لیکنه د ملال یوسفزی غوندې خلک بیا لدی عمل له پاکستان وځي چې پاکستاني بنیادی امنیت نسی ساتلای او داسې خلک په دې ګرم نه دي چې له پاکستان وځي. فرایډي ټایمز لیکي لښ پارس کلنې ملال یوسفزی سره لدی پرته بللار نه و چې له پاکستان د باندې ولاړ سي. او په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال نوموړي نړۍ ته د امن او تعلیم پیغام ورکړ، د کوم چې د طالبانو تر اغیز لاندې پاکستان کې هرکلی ونسو. فرایډي ټایمز لیکي د ملالی غوندې خلک په پاکستان کې د یو ښه بدلون رامنځته کولو لپاره کار کولای سي، خو دا د پاکستان بدمرغي وه چې د هغې امنیت یې ونه ساتلی سوی. مقاله زیاتوي د ماشومانو وژل کې د تل د خفګان خبره وي، خو ځینې خلک د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د عامو خلکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال یوه مهمه خبره له پامه غورځوي. د مقالې لیکواله لیکي لومړی خدا دی چې د جګړې په ډګر کې د وژل سوو او په هدفي توګه د پنشه سوو په منځ کې ډیر فرق دی، لکه په خاصه توګه چې ملال یوسفزی وویشتل سوه. مقاله زیاتوي داسې هیڅکله هم نه دي سوي چې د بې پیلوټ الوتکې یو برید د خطا سوی وي او داسې دي یوازې ماشومان پکې پنشه سوي وي لکه طالبانو چې ملال یوسفزی ووشته. مقاله د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالفت کوونکي مخاطب کوي او لیکي په تیر کال کې په ګارډین او ډان ورځپاڼو کې خپرو سوو رپورټونو وښودله چې وسلوالو طالبانو 400 سکولونه سوځولې دي چې زیاتره پکې د نجونو دي. مقاله پښتنه راپورته کوي او لیکي آیا بې پیلوټ الوتکو تر اوسه څومره ماشومان په نشه کړي دي او آیا بې پیلوټ الوتکو تر اوسه څو سکولونه په نشه کړي او وران کړي دي؟
بوروال کاکړو او څو ورځې مخکې د ملال یوسفزی ملګرو ملتونو ته تر وینا وروسته طالبانو کمانډان عدنان رشید د دې په نامه یو خلاص خط لیکلو چې په هغه کې ډېرې خبرې را مخې ته کړې وي. هم د دې خط په جواب کې بیا د پاکستاني لیکوال محمد حنیف په ګارډین ورځپاڼه کې یو جوابي خط لیکلی دی. په دې کې د څه لیکلی دی شاهین بنیر زخبې اورو.
محمد حنیف د طالبانو کمانډان عدنان رشید ته په جوابي لیک کې لیکي دا لیک ز په ذاتی توګه لیکم او کې دي شي د پاکستان اولس یا حکومت داسې فکر نه کوي ولې زستا له خوا ملال یوسفزی ته د لیک مننه کوم. په پاکستان کې ستاسو ډیرو پلویانو دا ادعا وکولې چې طالبان به هیڅ کله هم په یو ماشوم جنې برید اونکړي. دی وویل چې ملال د نوم ګټلو او برتانیا د ویزې لپاره ځان په خپل وشته دي، خو تا دا منلی دا چې ستاسو کماندانانو د ملال د وجلو هڅه کړې وه، د دې لپاره هم زستا مننه کوم. محمد حنیف لیکي د دې لپاره هم مننه چې طالبان یو سوارلس کلر جنې خپل دښمنه ګڼي او کچره هغه دا وایي چې قلم د توري نه زورور دی نو بیا به هغه د توري سره مخ کیږي. ستا په شان دلته نور هم داسې خلک شته کوم چې دا په یقین سره نشي ویلی چې آیا د اسلام لمخه په ملاله برید سم وو او که ناسم، او آیا هغه د وجلو مستحق وا او کنه. ولید تا بیا په خپل لیک کې لیکلی دی چې دا مونږ الله ته پرېږدو. په پاکستان کې ډېر داسې خلک شته کوم چې ځینې مسلمانان هم ندي کوم چې د ژوند د ستونزو او سختو سره مخ شي نو وایي چې دا الله ته پرېږدو. ځینې وختونو کې دا د بې وسه خلکو لپاره یوازینی تسلی وي، خو ډېر خلک چې کله یو ماشوم په مخ اولی نو دا نه وایي چې هر څه الله ته پرېخي دي. محمد حنیف وړاندې لیکي مونږ ته دا ویل شوی دی چې اسلام د عربو لخوا د جنو د ژوندي خښولو غوندې د خراب کار د ودرولو لپاره راغلی دی، خو ولیکنن سوار لسو کال وروسته هم مونږ د جنکو په سرونو د دې لپاره گزار کوو چې خلې وربندې کو نو کېدی شي سوکوای چې مونږ ډېر پرمخ نه یو تللې. محمد حنیف په پای کې لیکلي کېدی شي ته د فوز پر ضد وجنګېږي او کېدی شي چې د فوز د سر لخکر د وجلو هڅه وکړي، ولې ته په خپل چاپېریال کې دا نه شي کولی چې د ښځو سره جنگ پیل کړي او دا امید لرې چې ته به وګټې. تاغی ته دا نه شي ویلې چې خولې وتړی او په کورونو کې کینې. وجه یې دا ده چې هغوی به هیڅکله هم دا خبره ونه مني.
شاهین منیر حسین محمد حنیف د لیک مهمې برخې بیانولې او اوس هم دولسمې بجې سوې دي. سره له مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لوی شورا وايي هیله لري چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز به په افغانستان کې د سولې پروستو کې د پاکستان د عملی همکارۍ خبر لزان سره راوړي. دا خبرې پرون د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار له مشال سره په خپلو خبرو کې وکړي. د خبر پښتونخوا په کرک کې دیني عالمانو د جماعتونو امامانو په ښځو بندیز لګولې چې د روژه په میاشت کې به ځان له په بازارونو کې نه ګرځي. په خبر ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښتو په یو کور د موټر ګولۍ را پرېوتو په پیښه کې د یوې ماشومې په ګډون دیارلس کسان وژل شوي دي. دا خبر یوازې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه له مارشال سره په مرکه کې کړي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا جوبل شوی ملال یوسفزی ته د درناوي په مناسبت سیمینار جوړ شوی و چې پکې د ښځو تعلیم او ترګرۍ په موضوع د بېلابېلو مکتبه فکر سره تعلق لرونکو پوهانو څېړونکو او سیاستوالو ویناوې وکړې. افغان ولسمشر احمد کرزی د هغو اتو کارګرانو له کورنیو سره د مرستې امر کړی چې وړ مورس طالبانو په لوګر ولایت کې وجل. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر کرزی پرون د لوګر والی د چارو ادارې ریاست او د وزیرانو شورا دارالانشا ته دنده سپارلې چې د وجل شو له کورنیو سره سمدستي مرسته وکړي. په مصر کې د لرکل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو مخالفانو ترمنځ په نښته کې درې کسان وژل شوي. فلسطینیان او اسرائیل موافقه کړي چې د سولې مستقیمې خبرې با چې له 2010 کال هیڅ ځنډیدلې وي بیا پیلوي. او د امریکا د بنسرو وزیر جان کیری او نن په ماسکو کې د شلو سنتي هیوادونو د مالیې د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده.
د خبرونو لنډیز درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پاکستان کې په بلدیاتي ټولټاکنو باندې لیکلي ده او وایي چې سپریم کورټ ټولو صوبو ته د بلدیاتي انتخاباتو په ستمبر میاشت کې د کولو حکم ورکړی دی او دې لړکې د ګل د ورځې پورې د صوبو نه جواب غوښتی دی. ادارې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خولی لیکي چې بلدیاتي ټولټاکنو کې زن بد آئین نه مخ اړول وي او موږ به بلدیاتي انتخابات د ستمبر نه رسته کېدو ته پرېږ نږدو ځکه چې د بلدیاتي وټونو نه د صوبو کار اسانیږي. د اداري په وینا چې د خیبر پښتونخوا نه سربیره نور ټولي صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ځنډ بهانه ګوري او غواړي چې دا ونشي. دا ځکه چې د دې نظام سره به د صوبایي اسمبلیو د غړو اختیارات راکم شي او ټول اختیارات به حقیقت ته منتقل شي. اداري مخکې لیکي حالن کې کوکتې شي نو هر یو د جمهوریت داوه کوي خو چې د اقتدار د تقسیم خبر راشي نو بیا تیار نه وي. او که موږ لږ د پیپلز پارټي په تیر حکومت نظر واچو نو د هغوی حکومت ختم شو خو بلدیاتی ټول ټاکنی ونه کړي او د غرنګ پنجاب هم په دې کې زړه خوخی کارا نکړه. اداریا اخیری کې وایي چې مونږ غنو چې د بلدیاتی ټول ټاکنو لپاره د اکتوبر یا نومبر میاشت ډیر غوره ده او باید چې صوبایي حکومتونه او الیکشن کمیشن دې لړکې لوس تیاری ونیسي چې د رنګ ملک جمهوریت ته ود ترلاسه شي او لسی مسلې هم د هغوی په کورونو هوارې شي. ایکسپریس ورس پانه خپل اداریا کې وایي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف د برطانیې وزیر خار جا سره خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان سره یې مذاکرات او عمل بیا پیل کړی دی او دې کې یو هم جز بیک ډور ډیپلوماسي ده او دا ځکه چې د پاکستان او هند ښه تعلقات د ټولو سیمې د خوشحالۍ او پرمختګ ضمانت دی. اداري وایي چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت کې هم د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکرات او عمل ډیر پرمختګ کړی وو خو بیا وروسته د کارګل پیخي او نواز شریف حکومت ختمېدو نه پس دغه عمل ودرېدو او د پرویز مشرف او پیپلز پارٹی حکومتوں کی بیا دا مذاکراتی عمل ڈیر پا مزو اداری مخ کی وئی چی دا وس ہم دو نواز شریف دے اعلان رستو مختلف قسم خبری کی گی اور ڈیر خلق پا دوار ملکوں کی دی چی نغواڑی چی دا پاکستان اور ہندوستان خط علاقات ہوئی اداری آخر کے لیے کی باید چی پہر جوڑ پاکستان اور ہند خپلی اڑی کی خیکڑی او کا دا کارگل سیاچن یا دغ رنگ میں نوری مسلی دی حق دا مذاکرات و دلاری حوالے کڑی زکہ چی دا خط علاقات و گٹ دا دوار ملکوں الست رسی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
امریکای ورسپانی وال سٹریٹ جرنل کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ته ملي امنیت او بارني چارو د سلاکار د سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات په اړه مقاله لیکلې ده. بل خو برتانوي مجلې اکونومست امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ اختلافات او د افغانستان د راتلونکي په اړه رپورت خپور کړی دی. احمد شاه زمي د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سٹریٹ جرنل لیکي د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز به د یک شنبه په ورځ کابل ته سفر کوي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ورغوي او افغان ولسمشر حامد کرزی ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ ښې اړیکې ډېرې ضروري دي. کېدای سي د نواز شریف نوی حکومت په داسې حال کې له کابل سره په غوره حالت کې وي چې په ښکاره توګه یې ژمنتیا ښودلې چې د افغانستان په اړه به د بهرنی چارو تګلاره له پوځ څخه په خپل کنټرول کې اخلي. ورسپانه پر مخ لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هاوه خراب شوې کله چې د 2012 کال په پای کې کابل او اسلام آباد دواړو په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. خو ولسمشر کرزی همیش پر پاکستان نیوکې کړي چې د سولې په پروسه کې مخلص نه دی او په پاکستان کې میشت طالب مشران یې د سولې پروسې ته نه دي هڅولي چې یو اعتراض د ځینو طالب مشرانو په بند کې د ساتلو هم دی. خو بل خوا سرتاج عزیز وایي چې پاکستان دې ته چمتو دي چې په مناسب وخت کې له اصولونو سره سم نور افغان طالب مشران خوشی کړي. بل خوا اکانومیست مجلالی کې افغان ولسمشر حامد کرزی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما دې د افغانستان پر راتلونکي لوبې کول بند کړي. مجلالی کې دواړه مشران غواړي چې خپل سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون وروستۍ نیټه د نومبر میاشت چې ډیره نږدې شوې ده، نو په دې اړه خبرې اترې باید پیل سي او ولسمشر کرزی باید د امریکا د ژمنو په اړه رښتونې تګلاره خپله کړي. د ولسمشری د انتخاباتو نیټه هم باید په ځای وساتل سي چې د راتلونکي کال د اپریل 15 ده. که څه هم دا ښه خبره ده چې کرزی د انتخاباتو پر نوي قانون لاسلیک وکړي، خو هغه مرسته ورکوونکي هیوادونه چې تیر کال یې له افغانستان سره د 14 ارب ډالرو د مرستو ژمنه وکړه باید کرزی ته وریاده کړي چې په افغانستان کې رڼې ټول ټاکنې ډېرې ضروري دي. بلخوا مجله د اوباما په اړه لیکي چې نوموړی باید تر 2013 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو او روزونکو شمیر اعلان کړي. دا شمیر باید تر 2000 کم نه وي او تر 40000 زیات نه وي او د دې دریمه برخه باید له ناټو هیوادونو څخه جوړوي. اوباما باید هڅه وکړي چې افغانستان ته یو خوندي راتلونکی ورکړي چې دا ډول دا هیواد یو وار بیا د ترهګرو په ټنځای ونه ګرځي.
د سیمې حالات او نړۍ متواد درته مچ اعظمي وړاندې کړل. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کینینګم له یو شمیر خبري اژانسونو سره د جمهور رئیس د دفتر د رئیس کریم خورم د وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د ماتولو د امکان په اړه د یک په نوم له ټلویزیون شبکې سره د کریم خورم خبري هیڅ ډول منطق او بنیاد نه لري. په دې اړه فرشته جلالزی تفصیل لري.
د امریکا د سفارت خبر پانه کې د جیمز کینینګ هم په حواله ویل شوی چې امریکا د سولیز متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلی کینینګ هم دا اصل په افغانستان کې د اوس مهال او راتلونکي لپاره د خپل هیواد د پالیسی اساسي ټکی ګڼلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دا چې د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر مشر کریم خورم تور لګولی چې امریکا غواړي طالبانو ته برخه ورکړي او افغانستان تجزیه کړي هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري. شاغلی خورم په وروستیو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو مسأله د د په وینا له هغو تفاهمونو او ضمانتونو سره په ټکر کې وګڼل چې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا افغانستان ته ورکړ شوی وو.
د همدغه مسالې په خاطر د افغانستان دولت تصمیم ونیو چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي قرارداد په سر خبرې هم په تعلیق واچوي او البته د همدغه مسالې نه د افغانستان د همدغه عکس العمل نه د قطر د دفتر کار هم متاثر شو، بیا په هغو کې د خبرو بهیر اصلا پیل نه شو.
کریم خرم وویل چې د افغانستان حکومت اصلا په قطر کې د دفتر د جوړېدو پلوي نه کوله او غوښتل یې چې د افغانانو مسایل په خپل هیواد کې حل شي، خو افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره مشروطه موافقه وکړه. د جمهور رئیس د دفتر رئیس له ازادي راډیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د قطر د دفتر په پرانیستل کېدو کې د بهرنیو کړیو دسیسه شامله وه چې د ده په وینا شنډه شوه. شاغلی خورم د کوم ځانګړي لوري نوم نه دی اخیستی او د دسیسې جزئیات هم نه دي ورکړي، خو وی ویل
او هماغه خوف او تشویش چې د موږ سره موجود و چې افغانستان د ټوټه کېدو خواته یا حد اقل د ملک طوایفه خواته داسې یو څه خواته چې یو ضعیف مرکز پکې موجود وي او نور هر څوک په هر خوا کې ځان ته خپلې وړې پاچاهي ولري دغه خواته یې بوزیده. همدغه په خاطر موږ ډېر شدید عکس العمل وښود او د امریکا د متحده ایالاتو سره هغه خبرې چې د امنیتي قرارداد په سر موږ درلودې هغه موږ تعلیق
د سفارت خبر پانه د کابل او د واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون پاړه وایي چې متحد ایالات له خپل نورو ملګرو هیوادونو سره هم ورته تړونونه لري او دا به تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د امنیتي ملاتړ امکان برابر کړي. خبر پانه په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کنینګ هم په حواله وایي چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او سولې لپاره د خپلو عسکرو وینه تویه کړه او پیسې مصرف کړي. خبر پانه زیاتوي چې افغانان د خپل راتلونکي د پریکړې مسؤلیت لري او دا مهمه ده چې د را روانو ټاکنو نتایج د زیاتو خلکو لپاره د منلو وړ وي. کریم خرم له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له ډېرې مودې راهیسې له امریکا څخه د پاکستان د فعالیتونو په اړه هم د وضاحت غوښتنه کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
هلته بیا د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ګمرکونو او مالیو پر سر اختلافاتو د امریکا د فوجي وسایلو د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا په ګمرکونو کې د مالی له درکه میلیونونه ډالره پوروړې ده، نو د متحده ایالاتو د فوجي وسایلو لاریو ته پر پوله د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. له دې امله د امریکا متحده ایالات مجبور دي چې خپل زیات وسایل له هوایي لارې ولېږدوي چې په لوړه بایه ورته تمامېږي. یو ځل بیا د فرشته جلالزی رپورټ ته غوښتو.
د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي فرانس پرسته ویلي چې د حواله لارې د وسایلو لږدول د ځمکې په پرتله اووه برابره ګران تمامېږي. د متحدو ایالاتو په وینا غواړي چې خپل وسایل پاکستان ته له ځمکنیو لارو ولېږدوي، خو په وروستیو کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه رپورټ کې وویل چې افغان لوري د امریکا د پوځ زیاتې لارې په سرحد کې درولې دي او د تیرېدو اجازه نه ورکوي. افغان لوری ادعا کوي چې امریکا اویا میلیونه ډالر د ګمرکي مالیو یا ټکس او د جریمې په خاطر د پورا وړی دی. امریکایي چارواکي د افغانستان د حکومت دای دا له هغه موافقو سره مخالفه ګڼي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته په پام د هیواد ته د مالونو د واردولو په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ شوې وي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر د روان کال د مې په میاشت کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړ چې افغانستان غواړي د پخوانیو موافقو په خلاف میلیونونه ډالر ټکس ورڅخه واخلي. کانګرس ته په دې رپورټ کې ویل شوي وو چې د افغانستان حکومت د دې لانجې له امله حتی په ځینې مواردو کې یو شمېر لاري چې امریکایي عسکرو ته خوراکي مواد او تیل لېږدوي هم منع کړي دي. افغان لوری ادعا کړی چې د امریکا یو شمېر قراردادي کمپنیو چې په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو لپاره مواد لېږدوي له 2010 کال راهیسې خپلې تعرفې نه دي تابل کړي او اسناد یې نه دي بشپړ کړي. د افغانستان د مالیه د وزارت سلاکار نجیب منلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې یو محدود شمېر موټرو ته اجازه نه ده ورکړسوي او دا هغه موټر دي چې د موادو د لېږدولو لپاره قانوني اسناد نه بشپړ کړي.
زمانی که مال و تجارت به سرحد میرسه یا در سرحد محصول میشه،
کله چې تجارتي مواد سرحد ته راورسیږي یا په سرحد کې ځای په ځای محصول کیږي او یا سند ورکول کیږي چې بیا د مالونو تر رسیدو وروسته باید د مالیه وزارت ته د تصدیق لپاره وسپارل شي. دوی په څو کلونو کې نږدې او یا زره داسې اسناد چې نه یې تصدیق کړي ټول کړي دي. د افغانستان قانون دا دی چې که ګمرکي مالیه ورنکړي او یا د مالیه اسناد د تصدیق لپاره وړاندې نکړي نو د هر سند په خاطر باید $1000 جریمه ورکړي. د مالیه د وزارت سلاکار له افغانستانه د مالونو د ایستلو په اړه هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره باید اجازه واخیستل شي او د افغانستان حکومت باید په دې خبر وي چې په دغسترو پوځي کانټینرونو کې څه ډول مواد ایستل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړي چې د دوی د موادو د لیږدولو پروسه په سرحدونو کې لستونزو سره مخامخ ده. واشنگتن پوسټ په دې رپورت کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله وویل چې په تیر یو میاشت کې یوازې 6% وسایلو ته اجازه ورکړ شوی چې د ځمکې لارې ولېږدول سي. فرانس پرس وایي په ګمرکونو کې د ټاکسي عملیې پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ روانه لانجه د 2014 کال څخه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه هر ممکنه پریکړه له خطر سره مخامخ کولای شي.
د فرشته جلازی رپورت مورید د افغانستان د خوست سوداګر د غلام خان بندر تر انټرنیټ کې دوه غشتنه لري او وایي چې په دې سره خوست کې اقتصادي پرمختیا او خلکو لپاره د دایمي بوختیا او کار او کاروبار زمینه برابرې شي. همدارنګه د یاد بندر په ترانزیت کې دو سره د توکو په بایو کې هم کمواله راسي. خدای دې اقتصادي ګټو سره سره هم د خوست خلکو د دیهلی تر سره کېدل ناشونی معلوم شي. یعنی دلته د افغانستان د خوست سوداګر د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه غشتنه کیږي. نجیب الله الخیل رپورت لري.
د خوست سوداګر او دکانداران وایي چې چیرې غلام خان بندر سړک ترانزیت شي په خوست کې به سوداګري زیچاره لا زیاته پرمختیا وکړي او د توکي بیې به ارزان شي. بل لوري ته د چارو یو شمېر کتونکو وایي چې په دې سره د پولي په دواړو غاړو کې د خلکو تګ او راتګ زیاتیږي، د خلکو کلتور او ټولنیز ژوند پرمختګ کوي، سیمې ته امن راځي او تر څنګ ډېرو خلکو ته د کار او کسب زمینی برابرېږي. د خوست سوداګرو د صنفي اتحادیې مشر کرامت خان خپلواک وایي چې غلام خان بندر لاره کراچۍ بندر ته تر نورو پلازمې کابل ته نږدې ده، نو د هیواد ډېری سوداګر به په همدې لاره خپل مالونه راوړي.
ترانزیت ګټه په دې کې ده چې هغه اکسپورت مالونه چې موږ اوس په بنو یا په نورو ځایو کې اخلو پېښور ته تر جلال آباد کابل پورې راوړو، ځکه موږ لاره قانوني نه ترانزیتي نه ده. که موږ دغه لاره ترانزیتي شي زموږ لاره 360 کیلومتره لنډه ده. زموږ ټول سوداګر به د خوست نه ټول افغانستان کې ملګري.
د سردارولي او حاکم په نومونو د خوست ښار دوه تنه دوکانداران هم په دې نظر دي چې د غلام خان سړک په ترانزیت کېدو سره لیوی خو خلکو ته کاروبار پیدا کیږي او بل لوري ته د توکو په نرخونو هم اغیز لري.
موږ ته ګټه پدې دو چې ټول د خست تجار هم د کندور غریب کار ډیراور هم د ګمرک مامور هم د خست خلک ټول ته ګټه رسیږي، ځکه ټول به د کې مصرفي کور به کیږي.
لار ترانزیت شله کوم موږ ته مل نه رزي په جلال آباد لار ترانزیت د مل نه زي مخسي یو کرایه رزي شل رزي موږ ته یو کرایه رزي 5000 رزي موږ ته لار ترانزیت ش سرک پوښ نه موږ ته غم کریا مرزنه ته میږي هم پیدا به مریم خلکو ته پیدا یو دکاندار ته پیدا وي.
د اقتصادي چار کارپو او د سودا ګریز خونو رئیس نواب امیرزی مشال رادیو سره په خبرو کې د غلام خان بندر د ارزښت او د ترانزیت کې دوه د بهیر د پرمختیاو او ننګونو په اړه تاسو څرګندونه وکړي.
کو دیار له سویو ته ام کال کې موږ دا حکم د پرمانه خسته دی، لیکن په دې باندې کار نه دی شوی. کوم ځای پورې چې کار هم پې شوی دا غم یو طرفه ده. د پاکستان سره په دې مورد خبرې نه دي شوی. کچیر موږ دا لاره ترانزیت شي زموږ ته بنور قومونه راځي، زموږ په فرهنګ باندې به تاثیر وکړي، موږ به د غم خوندان خلک شو. او تر اوسه پر افغانستان د شپږمې پېړۍ نه راپدې خاطر نن ورځې پورې د دېغې جوګا نه شو چې د نورو هیوادونو دپاره بدون د هوایي ترانسپورت نه چې هوایي ترانسپورت زموږ ترانزیت دی نوره هیڅ موږ ترانزیت نه لرو.
د خوست د ګمرک ریاست مرستیال وایي چې د لارې په ترانزیت کېدو سره خلکو او ترانسپورت ته کاروبار پیدا کېږي.
ته د خلکو دپاره کاروبار هم پیدا کېږي، د خلکو دپاره د ترانسپورت په برخه کې مصرفیتونه هم پیدا کېږي. موږ هم سرحدي طرف ته په دې برخه کې بعضې امنیتي مشکلات شته د میرمشاه په برخه کې. خوست او د ګردیز لاره هم خامه لاره د تر سپه خښوي نه دوه، نو ترانزیت لپاره لازم ده چې لاره باید پخوي.
د یادونه ورده په دې ورستیو کې د خوست یو شمیر خلکو په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي او د افغان حکومت کابینې له یو شمیر وزیرانو سره په کتنه کې هم دا غوښتنه شریکه کړه. خود ولسمشر او وزیرانو ځواب دا و چې د دوی د پرلپسې هڅو سره سره هم تر اوسه د پاکستان لوري دې کار ته لیوالتیا نه ده ښودلې.
نجیب الله خیلو چې رپورټ یې درکولی. د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکي دغه ولایت په ادارو کې د کمیشن کارانو له شتون څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د ننګرهار په دولتي ادارو کې قانوني کارونه هم د کمیشن کارانو په لاس ترسره کیږي چې په بدل کې ترینه زرګونو روپیو غوښتل کیږي. د جلال آباد څخه د مشال ریډیو همکار بازومد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار ګنشمیر اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په ادارو کې له چارواکو سره په همغږۍ داسې کسان ګمارل شوي چې که د یو قانوني کار د خلاصون په خاطر هم ورسره خبره ونشي په ادارو کې په اسانه کار نه خلاصیږي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم مهربان ستومان د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي یو تن محصل یم. پاسپورټ مې اخیستو قومندانۍ کرالم عریضه چې مې وکړله نفر راغلی چې ورور څه کوې. زه پاسپورټ جوړوم. وروره که پاسپورټ جوړې نو وخت ډېر دننه نیسي او کوچې ته کمیشن کار ته وسپارې کېدی شي دا زر خلاص شي. ما موضوع هغې سره شریک کړه چې تاسو روپۍ اخلئ. هغې ماته وویل چې 15,000 افغانۍ زه اخلم.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون هم په دولتي ادارو کې د کمیشن کارانو پښتون نیوکه کوي او وایي
په هر اداره کې کمیشن کاران دوی وجود لري. د هر رئیس معاون مشر او کشر چې د خلکو کارونو اور پورې تړلی وي تر هغه چې هغې کمیشن کار سره خبره ونه کې ستا کار په وخت نه خلاصیږي چې دا هم د فساد یوه لویه نوه ده.
بلخوا د ننګرهار د والي بیان احمد ضیا عبدالزی په ادارو کې د کمیشن کارانو شتون نه ردوي خو وایي چې د مخنیوي لپاره یې یو کمیسیون جوړ شوی. خلک کولی شي چې پر وخت ورته خپل شکایتونه راوړي.
په کومه اداره کې ننګرهار اوسیدونکي مشکل ولري چې دوی کارونه نه کېږي او یا دوی ته ویل کېږي چې کار د کمیشن کار په واسطه راوړه، نو دوی دې مهرباني وکړي هر دوشنبه ورځ نظارتي کمیسیون په ولایت مقام کې کښېني، هغوی سره د خپل مشکلات شریک. والي صاحب د نظارت کمیسیون ته دا دنده سپارله چې که په هر اداره کې داسې یو مورد پیدا شي چې خلک په لوی لاس مراجعینو ستونزې نه حلوي بلکې هغوی ته خنډ پیدا کوي، د هغوی کارونه ځنډوي، باید په هغې رابطه قانوني تصمیم ونیسي.
د چارو شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان نوم د اداري فساد له پلوه تر نورو هیوادونو په سر کې شمیرل کیږي، خو لا هم افغان دولت د اداري فساد د مخنیوي لپاره د پام وړ ګام نه دی پورته کړی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سمزو قبایلی سیمه ته د کوزو مومند ایجنسی د میچنی د سیمو د 15 کلو ولسته وارسک ډیم په لور د بجلی د لوټ شیډنګ په ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې دا غو احتجاج په ترغو پورې جاتی وي څو بجلی نوی پوره سوي. په دغه د مشالم کار ریپورت لري.
د کوزه محمود ایجنسی د میچنی 15 کلی ولسته بجلی د لوټ شیډنګ په ضد د ورسک ډیم کارونه په لور لاري نوکلو چې د وابډي د محکمې د مشرانو په ضد د هغوی د دفتر په مخه احتجاج وکړ. په دې احتجاج کې لږ زیات 1000 تنان شامل وو چې ویلي د هغوی احتجاج به تر هغې جاري وي تر کومې چې بجلی نه وي پوره شوې، ځکه چې ډیم د کوزه محمود ایجنسی په ترغزي سیمه کې جوړ دی، نو اول حق د هغوی جوړیږي چې استفاده ترې وکړي. زیب الرحمن د بنګلو کلي میچنی اوسیدونکی دی او مشاد رډیو ته وویل
احتجاج باندې چا هیڅ قسم عمل درآمد ونه کړو. یعنی مونږ ته داسې محسوسېږي کنه بالکل مونږ په پاکستان کې نه یو، مونږ د پاکستان نه چرته بهر په افغانستان کې اوسېږو، مونږ سره داسې سلوک کېږي. محمد یار نومې دی د واپډې د دفتر مخې ته قربان، هغه ته مخې ته ولاړ یو، بلکې هغه مونږ له نه دی راوتی.
زمانه چیر نومې یو بل ځوان وویل چې د روژې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ هغوی سره ډېر زیاتی دی، ځکه چې ګرمي وي او بل خوا غریبۍ یې دی، نو جنریټر یا بل متبادل سهولت هم نه لري.
دا کارخانو والا
کرامت خان وای چې د هغوی احتجاج به تر هغې جاري وي تر کومه چې بجلی نه وي پوره شوي.
پندرہ کلو دغه کسان دي تقریبا 2000 نه نفری برابر ده. مونږ ډېر سوالونه مالونه خلکو دا وګړه خو سیاب از مونږ به دا خانه کې روي احتجاج مونږ کوو د هغې پورې به دا انشاءالله چې څو پورې زمونږ مساله نه حل شوي.
لدی ورستو مو د وابډی د محکمې د محمد ایجنسی د ګریډ انچارج سیار خان سره خبرې وکړې، نو هغه د دغه ولس په احتجاج او په غوښتنو وویل
لوړ زیات دی کنه او ورته وادي چلې درې درې ځانګړي او به ماخام کې ډبل کې دی چلیږي نه لوړ کې دی، نو دغه مسله ده. بجلی نشته شته نه، هم د اصل کې مسله ګرمي ده. موسم بدل شو په ټیک په شي زمينو ګرمای کې دی ور لوړ کې دی چلیږي نه.
او همدا شان د بجلی د محکمې په ضد پرون په شپقدر کې د 15 کلیو د ولس احتجاج شوی چې د وابډی د اکسین دفتر په اور وسوځاو، چې په کې سرکاري کاغذي ریکارډ او د کمپیوټر ریکارډ هم وسوځیدل، او همدا شان د وابډی سوګاړي هم وسوځول او بیا لوی سرک تر 3 غنټو پورې بند کړي هم وو.
د مشال د همکار ریپورت مو اوریدي. او هلته بیا د خیبر پښتونخوا په سوات شار منګور کې په سلګونو خلکو د اوبو د نشت په حواله باندې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د سکلو د اوبو زمینه برابر کړي. د مشال همکار نیاز احمد خان په سوات کې دی او لاغه ځای دا ریپورت را لېږلی دی.
د سواد سرخار مینګوره کې د بیلو بیلو محلو او یونین کونسلو په سلګونو خلکو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د ملک آباد، شهدرې، رحیم آباد، سیدو شریف او خوشا نورو محلو اوسیدونکي د اوبو ورکولو مرکزي دفتر مکان باغ ته جمع شوي او د اوبو غوښتنې کوي. احتجاج کې شریک خلق په دا اړه مشال ریډیو ته وایي. مسلې په اړه د منګوري صوبای اسمبلی غړي پزلی حکیم نمائنده خانتوتی وای چې مونږه هم د اولس سره په احتجاج کې شریک یو او د اوبو مستقل حل غواړو. تحصیل میونسپل کمیټه اوبو ورکولو مشر انجینیر فضل اکبر څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلی وایي
جون، جولای، اگست د درې میاشتې د اوبو مسلې راځي، لکه باقي چې کله موسم برابر وي یا لکه باران وشي بیا هم لکه ولټیج برابر شي ټیبل خپلې چلیږي. اوس دا بجلی راغلې ده، یو موټر پرې زموږ نه چلیږي چې لکه قوم ته سپلای بحال شي.
د سیمې اولس وینا ده چې دوی تر دې دمه پر امن احتجاجي مظاهرې کوي. کچرې د منګوري اولس د اوبو دغه ستونزې حل نه کړی شوي نو مجبورن به دوی د تشدد لاره اختیاروي او ذمواري به ټوله په حکومتي واکداران وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا د صحابه اوسیدونکو ګلالی اسماعیل ته په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د حقوقو، جمهوریت او امن لپاره پر کار کولو په امریکا کې د نېشنل انډاومنت فار ډیموکراسي نومې ادارې لخوا د 2013 کال د جمهوریت نړیوال ایوارډ ورکړل شوی دی. ګلالی اسماعیل د اویر ګرلز په نامه د انجنونو په هولو یوې ادارې لري. پوروال کاکړ له ګلالی اسماعیل سره مرکه کړې او دا رپورټ را لښلې دي.
په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د ټولنیزو او سیاسي حقوقو لپاره کارکونکې ګلالی اسماعیل ته د جولای پر 18 نیټه د نېشنل انډومنت فار ډیموکراسي په نامه امریکایي ادارې د 2013 کال د جمهوریت نړیوال ایوارډ ورکړ. د ګلالی اسماعیل ترڅنګ دا ایوارډ یوازې د نړۍ د درو نور هیوادونو لکه روس، زمبابوي او کیوبا درې داسې کسانو ته ورکړل شوی دی چې په خپلو هیوادونو کې د جمهوریت او شفافیت لپاره کار کړی. ګلالی اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د دې ایوارډ په اخیستلو ځکه ډیره خوشاله ده چې د هغې په وینا په نړۍ کې د پښتنو نجونو او میرمنو د هلو ځلو درناوی شوی دی.
زما لپاره دا ډېر د فخر خبره وه چې ما دا ایوارډ واغوستو، ځکه چې دا ایوارډ صرف زما د کوششونو اعتراف نه چې کوم زه ځان له ایوارډ اړوم یم، بلکې دا د هغه ټولو چینوکو د کوششونو اعتراف چې کوم د خیبر پښتونخوا چې نتی اړمې دي په ملک کې د امن لپاره او جمهوریت مضبوطولو لپاره کار کوي، نو دا د هغه ټولو چینوکو د کوششونو اعتراف چې کوم اړمې دي ځان له آواز اوچتوي، د معاشرې د تبدیلي خبره کوي، د ترقي خبره کوي. نو زه ډېره خوشحاله شوم چې نن بین الاقوامي طور باندې د پښتنو
ګلالی اسماعیل له تیرو لسو کالو راهیسې د اویر ګرلز په نامه یو داسې تنظیم لري چې نجونه او میرمنې په خپلو ټولنیزو او سیاسي حقونو خبروي او په ټولنه کې د خپل کردار ادا کولو لپاره هغوی ته روزنه ورکوي. له ګلالی اسماعیل څخه مې وپوښتل چې د دې تنظیم جوړولو ته څنګه پام سو. نو هغې وویل
زمونږ وطن چې کوم دی، خاص کر خبرې پښتونخوا چې کوم دی، هلته جینوکو ته ورخص ته ډېرې مسلې راځي. په جدید دنیا کې چې فرد تعلیم حق ګڼل کېږي، زمونږ په معاشرې کې خاص کر پښتون معاشرې کې د جنۍ تعلیم حق نه ګڼل کېږي، بلکې صرف خوشنصیبه جنکۍ راځي چې هغوی به ډېر تعلیم حاصل کړي یا ډېر خوشنصیبه جنکۍ هغوی چې مخکې لاړ شي نوکري وکړي یا سیاست ته لاړ شي. نو دا سوچ بدلول لپاره ما د تنظیم او خپل کار شروع کړو.
ګلالی اسماعیل وویل دوی هر کال تر 15 زره زیات نجونو ته د هغوی د حقونو، جمهوریت، امن او د ژوند په یو شمیر نورو برخو کې روزنه ورکوي. نوموړي د خپل تنظیم د کار غټه کې داسې بیان کړل
چې کوم جنکې دلچسپي لري چې خپل علم زیات کی یا مخکې راشي په سیاست کې، نو دا هغه له موږ ټریننګ ورکو. په امن کې موږ چې د جنکو ډېر اهم کردار دی، هغه ستا چې پروګرامونه کوو چې هغه په خپل معاشره کې لاړ شي او خلکو منځ کې عدم تشدد او برداشت جوړول لپاره کار وکړي. د دې نه علاوه چې کوم ښځې غواړي چې موږ ته داسې معلومات ملاو شي یا هغه قانوني مدد پکاري یا چلډر هوم ته تلل غواړي، نو دا ټول قسم له معلومات موږ هغه ښځو ته ورکوو چې کوم د تشدد شکاري د هغه مدد او د هیلپ لاین په ذریعه باندې جنکو ته خاص کر د تولیدي صحت معلومات نشي ملاوېدلی. د دې په وجه باندې موږ هاټ لاین په ذریعه باندې جنکو ته د تولیدي صحت معلومات ورکوو.
ګلالی اسماعیل وای پر ظلم خاموشه پاتې کېده له ظالم سره مرسته کوي. د هغې په وینا پښتنو نجونو او میرمنو ته پکار ده چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي.
زه پښتنو جنکو ته یو خبره کول غواړم چې کله هم تاسو باندې ظلم کیږي یا کله هم تاسو ظلم دینئ، نو چپ مه پاتې کیږئ. موږ باندې کېدر والا ظلم به زیاتېږي که موږ خبره نه کوو. دپاره آواز اوچتوئ، خبره کوئ، چپ مه پاتې کیږئ، همیشه خبره کوئ.
ګلالی اسماعیل وویل چې په امریکا کې ترلاسه کړې ایوارډ حوصله نور هم مضبوطه کړې ده او اوس به لا په همت او جذبه په پښتنو کې د میرمنو د حقونو په جمهوریت او امن کې د هغوی د کردار لپاره هلې ځلې کوي.
دا مشال ریډیو ده.